دوني چې دی په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري، نو دغه سندونه چې دی په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نښلولی دی، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري. دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دي چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې یې په پراخوالي په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان دی ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن برازیلوس او هم چنان د ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مطالعه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته وړاندې لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول رئیس کون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون ول سم لوسته. هلا د شي تاسو ټول قدر منو کول رئیس کون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمو بم پتنوي درنوز د کون کو د شي زمرو تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستي. نو نن ورځ زمرو تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنه لوست او سری. هلا د شي تاسو ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو کی خپل زنا سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خو ژو غوړلې د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چنان ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منا غوړلې د کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. او ژو غوړلې د کوونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدل دي، نن ورځ به یې فقط په اړه معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوجو کول دې ځکه کو نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنی د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلینډ هیوا دی د یو بل سره جلا کړي دي. او د جنوب ټاپو ډیر واسعت یې پکښې کې رامنځته کړی دی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي. یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې زیدلیدی چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډیر لوړ سکه یې د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري. یعنی د سکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري. نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي. یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اورښت یې زیات دی. او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې ده په خپل مرتبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. هو ګل لیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري. یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تن رسیږي. یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تن رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک شدي اروپایي اصل دی. یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دی چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دی او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم شهر چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمېرل کیږي له 300 څخه زیات نفوس پکې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره زمکي چې درنو زده کوونکو غرنی دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز زمکي هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو، بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. همچنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي، د کاغذونو صنایع، د همچنان د دې ترڅنګ د لرګو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کېږي، چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق معلومات په لوستل هله د چیف سپوسی وی اس او یو سمزه کړی. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انټارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لې د کوونکو انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لویو چې له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخې د جنوبي کتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویلز مکه په دوه برابر برخو باندې وشه سوي، د چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتوب ویل او بل ته شمالي کتوب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتوب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دی چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اټلانټیک سمندر، چې اټلس سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره سوي دی، یا هم پوشه سوي. هغه او بوچی د انټارکټیکا په چاپیر کې هم په شاوخه کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارکټیکا له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچې په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لې وچا د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي ده چې انټارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېدم، له هغه څخه وروسته وکولی سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي، او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره، د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې ساحې څخه لیدنه وکړه، نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو، په د هغه څخه ورسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو، چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوه، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسقاط په نامه سره یو ژورنالیست هات وو چې د یو نارویج سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه پخپله د نن ورځو په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 90 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو ژوند کون کو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو پرې بو سی وی اس چې انټارټیکا سرنګ لوچو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول در نه ځکون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنې سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم سرنګ دي. نور نادرناو کول لې ځکون کوم مرستاس دن برازیلوس په همدې ځای باندې پاتره سي هله د یو سمز د کلو او سي جي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبرش نغم خور یو زری به هم تاسو ټول تشرغ لاس وای ما د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هله د چری تیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غلو وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځین نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید خپل ځنو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات وقبل کتابچو کې لزرن سر نوٹ کې او بل فرات له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی. ولری ز کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبه بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری ز کون کو د پراته وچو دقت په هله یې ما هله ده چې تاسو ټول درنه ز کون کې د لوست پر رسره مرته او کریا ولې څه ذکرین. ولالیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لده دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مسنوي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ سي وو نو سي نن مرسته موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاوخوا چاپریال یا حکومت شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او سوتره ووسیږي ځکه چې چیرې زموږ ساسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ساسو ژوند هم له ډیر زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلې چاپریال زموږ او ساسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده لکه کرټیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که هم موږ او تاسو په شاوخه کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجي وو سیجو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخه چې د چاپریال یې جوړ کړی دی په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي یو یې حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر دي درنو ځکون کو او دوه یې لکه دغه حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر عبارت لچی څخه دي انسانانو ژوند بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي تر څنګ دویمه چې دي ناژوندۍ شاندی چې موږ اوساسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیلابیل برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکوسیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فار مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیراز سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سترا ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درنو قدر منځ کوونکو خپلې وکي تر دې دم پر تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړو او سږ یو هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ول بستر خو دلته لاندې ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوند یا هم حیوانات او انساناتو ته پښون کې ستر اهمیت لري خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمه پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښ وړ نقش لري چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دي. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کول کې ستر اهمیت لري او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دي او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوي کړی دي ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کیږي کوم چې کله چې دوړي او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړي او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښ لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په شکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښ لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې د الماریو په جوړولو کې د کورونو په جوړولو کې د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوهمې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او د سنورې پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سوچي د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي، نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري چې دا ټول زموږ د افغانستان د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري چې په نوستاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کې وي د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګه په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي ست درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپېریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې مو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپېریال یې هم شاوخوا را ته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغه ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنی ځنګلونه نه یوازې د مرستاسو چاپریال سمسور کی بلکې ته دې تر څنګه دغه ځنګلونه دې چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن مرستاسو د ورځنۍ اړتیاو پر بیارغونه کې 100% همکاري کوي. نو موږ ویلې شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي پرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پر روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې د زموږ تاسو په ژوند کې کچيري ځنګلونه موجود ونه اوسي چې موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربون ډای اکسایډ جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ ته کوون کې د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر من زده کوونکو به دا پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنی سوال د ځنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډر من زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه زده کړی وو سیږي او پیر څه پوسی وو سری تربل داسې درس پرې چې زستا سو په درانه حضور کې حاضرې جام دلا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00040 2 و 3 و 1 و 3 و